پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
کابل د مشورتی لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیانې خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کښېني او په تلپاتې اوربند غږېږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو یې هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویې جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښت ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړې ده چې جزئیات ورسته خبرېږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2060 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته رسیدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودي. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروسته خبر ده چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه وو او مظاهرې ته راوتي وو تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سېشنبې ورځ د چاودنې د مړو شمېر اوس یو سلو نه څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لویې جرګه پرانستل شوه
او دای ما غوښتنه وه چې د لویې جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شریک شي.
شغل غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدل کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوی وه.
په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاک دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه یې په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شوه. ولسمشر غنی دې جرګې ته په پرانستون کې وینا کول چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون لاره را سره دی. زهیرمل صاحب تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست.
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوالو او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشور د مسوله مشورې جرګې پر اهمیت او دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی تسپارلې نږدې 3,600 کسان خوشی کړي دي، خو 3,600 هغه بندیان چې ډیر لوړ دي، نه جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو 500 کټګوریو باندې ویشل شوی جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده پاتې مشورتي لوی جرګې په لاس کې چې دوی مشوره ورکړي چې د افغانستان حکومت څوک، ځکه ولسمشر خبره باندې دا د دې صلاحیت نه لري چې دغه خوشي کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو شپږ کته نشي پنځه سلور سو نفرو کې یوازې د اعدام سزا یې په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا 3,600 کسان خوشي شي په راتلونکو درې ورځو کې به د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا 3,600 کسان خوشي نشي، نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی به لدی هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورې جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خوا یې د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورې جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلود، ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورې لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي 90% یې عملي کړي دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبان او د امریکا د هوکې برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی او بل اخته کوماندي د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظاهر مل صاحب، په جرګه کې فزاد څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړي وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یعنې غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
په اکثریت خلک چې په جرګه کې راغلي تر ډېره د سولې او سولې تلپاتې سولې لپاره یو ژمنتیا او غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربند لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې وسي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سر وسو بندیان خوشي کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کیږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر هم دلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شپه، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاڅېده، جمهور رئیس ته یې مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي چې هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودان امید ظاهر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګه د مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي؟ نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظاهر مل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دي. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جاج دی.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خبرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راس د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې راسره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې تبان چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکی له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغو سیمو کې د عامو خلکو د لیګ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسې په ټلیفون کې د خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو، دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز بم واوري سمون صاحب د جرګي له خیمه څخه زموږ خبريال ویل چې د تر کومه حد چې د خلکو سره خبرې کړي له ګډونوالو سره خبرې کړي دي وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ د ختم شي او تاوتریخواله د پای ته ورسی شي د دې څه معنا کړي شي یعنی د دې معنا داسې اخیستې شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د څلور سوه طالبان دي خوشي شي
تا سلامونه وړاندې کوم دا د یو سراسري اجماع سرګندوی کې په افغانستان کې البته د ولس ترمن کیسه هم اوس مشکل سره تر څو یعنی ما دا چې ټول ولس په یو خل سولا وایي بل دا چې بل اړخ سره وسپړو دا چې ځینی خلک ګوډه فکر کوي په ویل کې چې دا فرمایشي دوی جرګی دا به د هدف بيدوي چې د حکومت د کار موده او غزوی او نور اجنډاوی چې حکومت لري هغه ته باغو کی مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کی چې دا بندیان خوش شي کدا بندیان خوش شي نو لشک پرته صرف ته د منځو بیان افغاني مذاکرات او بل اخر د سولې هغه غوټه بخلاسي یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کی چې برګ زین کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنده ولی خنده ده اساسي هدف د جرګې دا او چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سو بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کوم یا یو بخم نو د دولت رائے ته مراجعه او کړه دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وسیله ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې بیا څه ډول مختلفه شي خو روحیه د سختاري چې مثبته ده او جرګه و فیصله کوي چې بندیان به خوشی کیږي چې بندیان خوش وسول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي نړیوال هم ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوش کیدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره مذاکرې نیست ازویږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو نو دا د ټول هیله دا او دغه هیله دغه هدف ته رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي
بله تاسو اشاره وکړه چې زینو شاید دا سی فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشینه کینو جرګه را غوښته ده او دا یو پلمه ده طالبانو له سرګندونو هم داسې معلومی شي او د ولسمشر غنی له نننوی سرګندونو هم داسې معلومی شي چې امریکا هم تر یو حد پورې مشکوکه و د ولسمشر غنی د سرګندونو به وورو بیا به تاسو ته درشو زه
د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې پاکله د نن ورځ اعلامیه څخه هر کلی کوم چې په هغه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی
لدې داسې معلومی شي چې مخکې لکه چې امریکا ډیره موافقه نه وه او اوس داسې معلومی شي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ طبعاً چې اهمیت لري که څنګه سمون صاحب
بلې په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو خوش کېدو سره به سملاسی بین لوانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نو او ورسره به لومړنۍ موضوع اوربند دي اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین لوانی خبرې دا غوښته دي چې بیا کولای شي سړی کنه داسې لوی رست واخلي څلور سو بندیان خوشي کړي او بل اخر دغه هدف ته ورسیږي بل دا چې امریکا غو اعلامیه و دوی یو ډول دوړلو افغانان په مجموع کې حسول دي او تشویقي بسته معرفي کړي چې تر دې وروسته موږ مالی مرسته کوو معنا دا چې د امریکا فشار یعنی یو ډول فشارونه هم دلته موجود و چې بل اخر د خلزات په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره درلوده وي واضح وغوښتل چې هغه بندیان باید خوشي شي ځکه دوی تعهد کړی له طالبان سره بیا ولسمشر امریکایانو نو وخت وغوښته او د نور سیاسي نه چې دا مسله به بلک راځي چې د لوی جرګې لار لا وروسته به فیصله کیږي نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بل اخر دغه بنبست پای ته ورسیږي او دا بندیان خوشي شي نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا هغه د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي له بلې خوا به دغه مسؤلیت سره څلور سوه کسانو چې دا قانون رئیس جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ویجې
مشورې کوي.
په دې هیله چې پر راتلونکو ګامونو راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتي خلکو وویل چې د جمهور د 400 بندیان لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه. بل فشارونه،
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوهی تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت داخل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل وي او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغسې خو تر هر څه اخوا که چیرې د سیپولوی تصویر کې وګورو که چیرې دغه 400 بندیان په دایمي اوربند باندې منتج کېږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې نو دا د ټول لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظیم سمونو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ ښاغلی ازادي راډیو او ازادي راډیو په لویو ښارونو کې په اف ام 15 څپه او دغه راز په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابله هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبري کولې، خلک څومره د لارو دی بندیدو لکه بل په کړهو کې دی او په تکلیف شي وي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې خلکو سره خبري وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شي وي دي، ورته لارې بندیدل ورته یو ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې الته د خلکو انتقال لپاره چلو زاینا بل زایته یو ضروری کار ناروغ لري دالته فعالیت لري، ولی په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمیر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي کله سر ورځې هم دغه لارې وتړل شي، موږ دا زحمت په ځان باندې منو خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسول راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو پریکړه وشي موږ دې ته خوشاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کم ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کیږي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بله
بله، ډیره زیاته مننه اجمل تورمان. او قدرمن اوریدونکو، زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان یې بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبري آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونو لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په 6مه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی ماکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي. د ماکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سرې پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي. خو ښاغلی ماکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې له لارې له افغان حکومت او غوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي شارګوټي پروژه عملي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغوانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملي کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور واوري.
د خوست د زاز میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبریو د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیټ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی، خو په لوی لاس د 15 لسکاله پرې کېدل ایوی نه بل ورځته ځندېږي.
کچیرته دا سی وا چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیرته پلی نشوه ملیمونو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چرواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیر تل یانونی تر وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څو زر خون کو نمرې پکې دي.
د دې پروژه په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پوتې وي هغې مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا په سارو بوخ کې 3,600 جره به ځمکه موږ سکچ کړي. په دې کې 2,500 جره به پانتون ته ځانګړي شوي دو، شپږ سوه موږ ته ځانګړي شوي دو، بقي موږ دا پوتې دو.
موږ هیله دادو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلی کړي. که پلی نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوریت مخته خیمه او لرونه کوم چې په خپل حق روته.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالي وسیدون کې دی وای سره لدی چې خون کې د ژوند له بیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
دی خون کو پختنه وکای شاگردان ته تعلیم ورکوي دی کار نه وروتلوي ډیر غریب دی ډیر بیچاره دی وزیر ته وی چې تاسو مفلس یی تاسو نمرې پوچی جوړوي مونږ ته وی چې مونږ یو واس خې باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل شي مونږ چارواکو نه هله کوي چې موبایل مونږ سره همکاری وکړي
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساسه توبې خبرې کولې وویل
دا د کوم ملچر ده د کوم پرختیا حق ده کوم لري په شخان پانتو سده موافقه کړې دو دوی په خپل ولسوالیو کې دولتي منځکې لري ولاته د ماری په محترم وزارت مقرره مطابق نمرې ورکړل شي کوم په جز په شخان پانتو سده نمرو سره په هیڅ صورت موافقه کړې دو نه کړې
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو لخون کو غختل چې د خوانځیو لپاره د سره سم خپل خوانیز بهیر سمبال کی د خوست د والی ویان طالب منګلول حکومت خون کو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدگی کوي نو موړی مشخصونه ویل چې د خون کو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه سره او د خون کو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه
له خو سخموده نجيب لالو خيل راپور اوریده ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اوس په هم صفي الله ستانګزای د دې سات لاند خبرونه واوروي
د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کوي ویل دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري هغه ویل طالبانو ژمنه کړې چې 400 بندیان خوشی شي مستقیمه خبرې بل دولت سره وکړي او که خوشی نشي یوازې جنگ او تاوتریخوالی ته دوام ورکوي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیان نن ازادي راډیو ته ویلي 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د جرپیل لپاره د دې جرګې له دایرې دوه پرته خوشی شي وي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلای وکړ ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کوي ویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلی وو نن یې افغان ولست هم په ښکارا اعلان وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې بلل ستایلی او ویلی دی دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چان د پولیسو لخوا توپارک شول مظاهره چان د بیروت په بندر کې د سیشنبه ماخام درنی چاودنې لامل غوسو او پرون مظاهره ته وتلی وو د بیروت په بندر کې د چاودنې تر اوسه 1940 کسان مړ کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایی حکم صادر کړ دغه بندیز دراتلونکو 540 ورځو په موده کې پیلېږي او امریکا په تیرو درې میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړې دا د امریکا د کرونا ویروس د ټولو پیښو د ورځنیو کچو تر ټولو لوړه یو ده
زمو شخله ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو خبرونې د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی او اف ام 3.5 صفه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو ولس مشر غنی دی لوی جرګې ته په خپل څرګندونو کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري د همدارازول د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث پرې وکړي درنی دوسی لري او د خوشی کولو صلاحیت نه لري خو د افغانستان ولسمشر په عین حال کې وویل چې طالبانو ګواښ کړی دی چې که د دوی بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي او که دا بندیان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو ته حاضر شي اوس په دې موضوع یو بحث لرو چې طالبان او القاعده آیا لا هم اړیکې لري او کنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د شوي موافقه پر اساس طالبانو ژمنه کړې ده چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه اندیشنې اوس زیاتې شوې دي. دا وروسته تر هغې چې د ملګرو ملتو په راپور کې د هند په بریاسمګي کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. سالم محمد صالح دا موضوع څېړلې ده.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغسې روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا دي چې خپل د خارجي القاعده ډله دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قومندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سوي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مارو شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنګلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نور بهرنی افراطی ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل سول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی داسې ویل کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدله.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 م کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي یې سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو دا خبرونه موږ ته رسیږي چې دلته القاعده جنګیالي طالبان سره اړیکې لري، ښه پراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې داسې کره راپور او داسې کره خبر موږ ته نه ترلاسه کړي. د القاعده دا غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ایزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلهواله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات شته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته یې ترسره کوي. طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسایلو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمن الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان ما بینس کې پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکی وشکو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله تروریستانو شمیر د 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره یې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حقانی ډلې او د تورت نورو ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د تورت د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې یو اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته اماده نه و چې ورته وې سپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوختو د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم درش طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي، او څلورم هم داره چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دی په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمغولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو له لوري عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لانسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړی وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورم یوزر نه سو دریم کال کې ایو الوتکه جوړه کړه.
او چت کړه پرواز نه سړی نه شیل پرواز لالیا لالیا.
نن هم دا موضوع تیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو
قدر من اردونکو لانسانانو سره د الوتلو فکر لامغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل، چیرې هم ښې ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو او د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروبه چې زه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره سې ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان، دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
پالوتیکا کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګ بچولی شي. جنرال خاتول محمد زی لومړنی میرمن و چې په فراشوت کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان را کوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښت ډیر قوي ده. موږ به له تیارې له بدني نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به او غږ به دلود، بیا پراشوټیست به جلا کېدله تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا کړه، بیا پراشوټیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند
په
شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې، او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورستیو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پختنی په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سیا وی ای پیو سالون لری.
بله.
ده مشخصات دیوه.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چار مسلکه بغلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوټ یعنی څه؟
کپتان هغه څوک ده سه آمه تم مسئولیت تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوټ معاون په صفت ورسره پرواز کوي.
که درته وایي چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپله تیاره خپله یو خطر، یو ډار ورسره یي.
بله.
بنان همیش وایي چې ښه آمادګي په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمر یې تشویش وړ نه ده.
بله. آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي، تیاره نه شي کولی چې زر کینی، هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا هر طیاره سیستم راداری لري، هغه ورې سیخ بندی لري خطرناک دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده.
که د خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی، کله مو چې پرواز کا و څنګه وی ورخطا وی کنه؟
ډیر جالبه دا وس د کمربند دیو څه تغییر سوی و ما لاس نه ور ور و ما ویلس کېدای سي و خوېګم.
بله
او مو ویلګم دا ما تر ډیر امغه وخت کې خاطره نو هغه اول حالت دیو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر مور لازم کې نه پاوات روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی.
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي، هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کې نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منل پیلوټ هیڅ شي نه لري. پیلوت اتا تابوت نلری، پیلوت کفن نلری، پیلوت یو معمولا یو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سی بس آقل تا تپای ورطا مشخصه کرده.
درنو دوستانو، الوتکو تا ده تاریخ با بیلابیلو دورو کی زیاد زیان واوخت، چاوس وزولی چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله. په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تربیا خې چاري.